پایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل پرون په کابل کې د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاری پلانونو په محل وویل چې کاری پروګرامونه به په څلورو پړاوونو کې عملی شي. په دې اړه د سید کمال شارف راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سولې په ټینګښت کې د قومونو رول مهم بولي او زیاتوي چې د قومونو د همکاري راجلبولې د راتلونکو کاري پروګرامونو په سر کې ځای لري. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د شنبه په ورځ د خپلو سل ورځني کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل هڅه کوي چې د جرګول لارې د ډیورنګ کرښې دواړو غاړو ته د پروتو قومونو سره خپل اړیکې پراخ کړي.
لومړی برخه د سولې او ملي یووالي د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکې د قومي جرګو او د قومي شوراګانو د انسجام برخه ده. موږ باید یو اساسي میکانیزم ایجاد کو ترڅو له قومونو سره زموږ ارتباط او اړیکې مؤثریت پیدا کی او یو سالمه هماهنګي رامنځته شي ترڅو وکولای شي چې د ملي اهدافو د تضمین لپاره ګډ کار وکړي.
شاغلی منګل زیاته کړه چې په نږدې راتلونکو کې به په ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې د قومونو د یو ځای کولو او د حکومت سره د هغوی د همکارۍ په هدف لوی غونډې هم راوبلل سي. ل دې پرته له قومونو سره د اړیکو ټینګول په سرحدي ولسوالۍ کې د شونی او روزنی د بهیر پراختیا پر سرحدونو څارنه او د دې وزارت د ولایتي رئیسانو د ظرفیتونو لوړول د سرحدونو وزارت نور کاري پروګرامونه دي. تر دې وړاندې یو شمیر نور وزیرانو هم د راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونه وړاندې کړل، خو خلک انتقاد کوي چې د وزیران له خوا وړاندې شوی کاري پروګرامونه به عملي نسی. د قومي چارو یو تن افغان کارپو میر سردار زدران ازادي رادیو سره خبرو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پروګرامونو په اړه خوشو وشوده او زیاته کړه چې خلک د سولې د تامین په برخه کې مهم رول لوبولای شي.
سوله ولسره وسایشنه دولتونه کچیرته واقعا د اقوام قبایل وزارت دا پلان چې دوی ترتیب کړی دی دا په مخبوزي زه په دې باندې باوري یم او یقین لرم چې د دې په نتیجه کې به سوله هم راځي، امن به هم راځي، ځکه چې ولسونه هر چا ته رښتیا ویلی شي، په هر چا باندې حکم کړی شي.
شاغلی زدران زیاته کړی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سولې او امنیت تامین په هدف تل قومي جرګو کار واخلي، ځکه قومي جرګه کولای شي چې د قومونو ترمنځ اړیکې پراخي او د حکومت او خلګو ترمنځ فاصله لری کړي. د نوموړي په خبره افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر دې وړاندې هم خپل سیاسي او ټولنیز ستونزې تر ډیره د جرګو لاري حل کړي او وسنۍ حکومت هم باید له دې لاري کار واخلي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوه او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه واوري. نام تو افغان انزورګر حمدالله ارباب د لوبو د وسلو پر ست کمپاین پیل کړی دی. شغله ارباب له میندو پلرونو مشرانو حکومت سوداګرو شونکو او ملا امامانو څخه غواړي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. ملالی بشیر له شغله ارباب سره د دغه کمپاین په اړه مرکه کړې ده او له هغه پښتلې دي چې د دغه کمپاین مقصد او اغیز تشریح کړي.
افغانستان او بالخصوص افغانستان کې د پښتون سیمه د تیرو رسول لسیزونه د جنگ خار ده او یو دوامدار وژنه روانه ده. نو په دې خاطر چې موږ د نوي نسل د فکر راونه کړي ځکه چې دا تاسو خبره سي چې کله موږ د مهاجرت وخت کې په کوزه پښتونخوا کې او په هغه وخت کې دغه د تشدد فکر حتی په کتابونو کې خپرول کېدو چې ټی توپک او زما بابا په توپک جهاد کوي او داسې نورې خبرې. نو اوس وخت دې ته را رسېدلی دی چې د جنګ نه خلک ستړي دي. نو په دې خاطر موږ غواړو چې دغه نوی نسل باید موږ څه داسې کوشش وکړو چې د دې تشدد طرف ته د دې مخه لاړه نه شي. له بده مرغه د پاکستان نه اوس هم دغه کوم توکي چې دي لکه پلاستیکي کمانچې، توپکې، پټاخۍ او د دې تر څنګ نور دغه تاسو کتلی د سی بی فلمونو په شکل کې دا سی فلمونه جوړیږي د پښتون کلچر په نامه چې هغه کې د کلاشینکوف کلچر او د ټوپک کلچر او د کمانچی کلچر او د تکار کې د شعوري توګه موږ د کمپین د اسوم کال دی چې روجا او بیا د روجې نه وروسته د دوه اخترونو چې راځي په دې کې موږ کوشش کوو چې دولت ته دا پیغام ورسوو هغه تجارانو ته چې هغه دغه پلاستیکي توکي راوړي او ماشومان ته ورته ځکه چې ماشومان د اوس نه د ټوپک او د تمانچی سره مخته کیږي او وروسته بیا عملا د تشدد طرف ته ځي.
آیا په دې کمپاین کې عادي خلکو برخه اخیستې او تاسو ته څومره اغیزمن ښکاري دا کمپاین؟
تاثیر خو ډیر زیات کړی دی. زه ته په تېر دوه کلونو کې د روجې په میاشت کې د اختر په ورځو کې دغه د تمانچو مال د پلاستیکي په دوکانونو کې تر ډېره حده کم شوی او خو بیا هم ځینې تجاران له بده مرغه چې هغه پښتانه هم دي چین نه او د پاکستان نه دغه دلته راوړي نو ولس سره په دې برخه کې ډېر زیات مرسته کړې ده. په دې کې د علما کرامو سره مونږ خبرې کړي دي، د مساجدو د امامانو سره چې هغه د پښتنو خطبو کې په دې برخه کې ولس ته پیغام ورسوي او پیغام تر ډېره حده رسېدلی دی. خو دا یو دوامداره پروسه ده چې باید خلک په دې خبر شي، ځکه په دې کې دولت هم ډېر مسولیت به لري خو ولس هم، ځکه دا د مور او پلار مسولیت هم دی چې هغه خپل اولاد ته چې تسي ورکوي پښتنه کوي او په ځانګړې توګه هغه کمانچی ټوپکې او پلاستیکي کوم شیان چې دي چې هغه د تشدد فکر ته وده ورکوي هغې مخنیوی وکړي. او دوکانداران چې دي هم ولسي هغې هم زمونږ هغه لوړ هدف شي هغه دا دی چې موږ غواړو په افغانستان کې د معرف وزارت سره په ګډه کوشش وکړو چې په نصاب کې د سولې په نامه یو مضمون شامل شي په اخره کې چې تر څو دولسم نه یو افغان ماشوم فارغېږي هغه د سولې په هدف پوهي په مقصد پوهي تر څو دوی په کلیولو کې د شخړو د مخنیوي د تشدد د مخنیوي په برخه کې عملا کار وکړي.
موږ څنګه کولای سو خپلو کوچنیانو ته وښیو څو د لوبو له وسلو سره یې کرکه پیدا سي نورو بې ضراره لوبو ته مخه کړي او د قلم او کتاب لاره ونیسي؟
ماشوم خو لکه نوم ماشوم دی نو خو په دې نه پوهېږي، هغه دا تفکیک نه شي کولی چې څه شی ښه دی او څه شی بد دی. دا د کورنیو مسؤلیت دی، دا زموږ ستاسو مسؤلیت دی چې هغې ته ځای د دی چې تمانچه توپک ورته ورکړو د وړکتوب نه، هغه د لوبو شیان ورکړو، د خپلو هنرونو په برخه کې مثلا رنګونه ورکړو، نانځه کې نجونو ته ورکړو، قلم ورکړو، کتاب سره مینه زیاته کړو، د خپل کلتور او د دې مسایلو باره کې ورته خبرې کړو، هغې سره مینه زیاته کړو.
افغان انزورګر حمدالله ارباب بو چې ویل د لوبو د وسایلو پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښ شزی او ژوند پشي بو کې، خو تر دغو دواړو پروګرامونو وړاندې مخکې د ژوند رنګونه واوري.
د ژوند رنګونه
نوم جنگی ده ده کابل ولایت کې
څه کاروبار کوي؟ ته
دکاندار یم.
چی شي خرڅې؟
دا خوراک فروشي ده، لکه بسکوټ یو شی بل شی دغه شان نه دغه خرڅوم.
وچ میوه؟
وچ میوه هم ده.
نه خود ممیز نشه
نه خود ورته داشته ده هر څه
دا اوس نه خود بازار کې خرڅې ډیر ده، کلک پکې چل څورته وایې ته څنګه خرڅې؟
زه خوشاله یم پاسته شی راوړم، نه خود کې بعد شخ دی بعد پاسته دي قیمت هم دا راوړم از دته دکان ته راوړم، دا نو خل منه خوشاله سي
داشته خوشاله راوړی کنه په دې کې ته څومره ګټه کوي؟
زه مشتریان ډیر مختم شعر اورم او ډیر سودا من اخلي هر یو راځي.
څو کال کې ست دکانداري کې؟
یو کال مې کې دکانداري کوم. زه
خو دې چې کوم
مزوري مې فوخه کوله.
څنګه هغه کار درته خو کړو دکانداري خاله؟
دا دکانداري اوس خاله
ولی
کله نه سي دکان کې
ار ور سور په ګټي ته
څلور سو پاتې ګټه مې زف کې.
ښه بیا په دې څلور سو چې اخلي
وا خا ما خران تر کالی مر کاری راوړم.
ښه یعنی کدا دکان ته نه وای کنه دا کار دې نه کولای کوم جدي مصرف برابر و؟
نو بیا مې مغه مزوري کوله هغه مې کوله مغه مزوري ته تلم
ته دا پیسې په مزوري کټلې به دې دکان
جوړ کړې؟ او دا پیسې په مزوري وکټلې دکان واچو.
ځینې کسان دي کنه بیکاره ګرځي وای د دکان واسنه لري مزوري کولای نسو، یته مشوره وکړو ته څه
غریب دي کوي مزوري دی او کوي لو پاري نه کوي لار دې شکار دی او کوي هغه دی او کوي دکان دی واچو دم ته.
مخکخه خزي
احمد شیبر هم هر کله مکووم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ له سویډن له مشان سفر سره ده، د غوړي چې ژورنالیسټ شي او اوس د لوړو زده کړو لپاره تیاری نیسي. دا د دې ترڅنګ لیکوالي کوي او په سویډن کې یو جایزه هم اخیستې ده. لدی په واورو چې ولې ژورنالیزم وایي، د څه جایزه یې اخیستې او په راتلونکي کې څه غوړي چې نور څه حاڅي وکړي. لیمجان شنسب ژورنالیزم مو څنګه خوش کړی؟
دا زما د وړکتوب نه هیله و چې زه غوښتل مې ژورنالیسټ شم،
ځکه چې ما وختل چې د دې لارې نه ډېر زیات فعالیت وکړم، ځکه چې پوهېدلم چې دغه میډیا چې ډېر زور لري او د ښځو لپاره او نورې ستونزې چې دي دغه حل کړم.
په ژورنالیزم کې مو بیا کومه برخه خوښه ده سي په هغه کې زده کړی وکړي؟
میډیا مې خوښه ده چې غواړم چې ټي وي میډیا ورته وایي چې هغه د هغې د لارې نور هیوادونو ته لاړه شم او ډاکومنټ حقیقي ډاکومنټري جوړې کړم د خلکو په ژوند باندې او دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه خلکو ته وښیم.
څه فکر کوي د افغان میرمنو او نجونو لپاره کوم شې تاسو په ذهن کې شته، کوم خاص شې په یوه باندې تاسو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړئ په راتلونکي کې؟
بلې، مو دا ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه په حقیقت ستونزې خیمات یاغه نه چې په حقیقت ستونزې د خلکو ته د افغانانو خزو غږ ورسومه او د دې په حالت باندې نړۍ پوي کما او دا ستونزې چې دي دغه زموږ افغانان ورونه فلرونه چې دي چې خپل لورګانې د جګو دیوالو شاته باندې کړی دي در باندې هم زما غږ اثر وکي او حقایق باندې پوي کما هغه اسلامي حقوق چې موږ تراکر شي دي د هغه لپاره مبارزه وکم.
څه فکر کوي تاسو؟ خو په تعلیم په سویډنی ژبه کوي، په کومه ژبه باندې بیا غواړي چې ژورنالیزم وکي؟
طبعا په پښتو غواړم، ځکه په پښتو لیکنه کوم نو زه غواړم چې به خپل وطن ته لاړ شم. تعلیم به زیاتې ژبې پوهېږم، سویډنی، نارویجی، انګلیسي، اردو، په دې ژبو پوره خبرې کولی شم، مګم غواړم چې په راتلونکي کې خپل وطن ته لاړ شم، د خپل وطن د خلکو غږ دغه نړۍ سره شریکم او غواړم چې د خپل وطن د ښځو سره مرسته وکم. نو زده کړه به دلته کوم او زما به بیرته خپل وطن ته.
تاسو د دې اشاره وکړه چې لیکوالي کوي او په لیکوالي کې مو جایزه اخیسته ده، دا د څه شي جایزه ده او د څه په بدل کې درکړل شوی؟
بله، ما په سویډنی ژبه باندې یو لیکنه وکړه، د یو پیغله حالت مثالګان کو په دوه مختلف ټولنه کې چې کله دا خپل وطن کې ژوند کوي، په افغاني ټولنه کې نو هلته د خپل کلتور د خاطر د دې پرمختګ نیوي مخنیوي کوي، نو کله هم دغه پیغله چې بیا یو نوی هیواد تر ازي یو نوی کلتور دی مینه وی خلک دي، نو دا غلط ده په دې پوی نه ده چې خپل مذهب کلتور د پوټی کې رنگ د خاطر دلته یو نوی جنگ سره د مخ ده. نو دا حالت می خپل لیکنه کې سرګن کړي وو.
دا لیکنه مو د کیسې په شکل باندې و او کنه کوم بل ژانر؟
دا د یو کیسې په شکل باندې و چې د یو پیغلې حالت می سرګن کړي وو. پکې
کچرت راشو مدني برخه ته، په مدني برخه کې په سویډن کې څه فعالیتونه کوي؟ د افغانانو په غونډو کې برخه اخلي؟
په ملمو کې یو سومیا شمخ کې غونډه وجهانی سیبا او نور لویان راغلي وو، به هغه ما هم غونډه په دې غونډه کې برخه واخیستل. په یو وړه خاطر مې جهانی سیب نو هغه مې ورته ویل، نو دغه سی په نورو غونډو کې هم برخه اخلم.
په نورو څه ډول غونډو کې برخه اخلي؟ د خو ادبي غونډه وو،
په نور سیاسي ټولنې دي، دلته چې البته سویډنی ټولنې دي،